شپې 9 بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدر من اوریدونکو. د خبرونه په خبرونو پیلېږي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو یو سیمه ایز چارواکی وایي چې پرون په دې ولایت کې 130 تنه بزګران د کوکنارو د کښت په تور نیول شوي دي. د بدخشان د امنیه قمندانې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د څانګې مشر شفیق الله حفیظي ویلي دي چې په نیول شویو کسانو کې د څو کلیو اوسیدونکي شامل دي. حفیظي وایي چې تورن کسان د بدخشان ابتدایه محکمې ته ورپېژندل شوي دي. د حال وش په نوم د ایران د بشري حقونو بنسټ وایي چې د یو افغان وګړي په ګډون د ایران د یاست په زندان کې 3 کسان اعدام شوي دي. د بنسټ پرون پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې د قتل او د مخدرو موادو اړوندو جرمونو په تور د دې کسانو د اعدام حکم د پنجشنبې په ورځ تطبیق شوی دی. حال وش وایي د افغانستان وګړی د فرا ولایت اوسیدونکی اسماعیل بارکزای نومېده چې په 19 کلنۍ کې په یاست کې د قتل په تور نیول شوی و. لدې مخکې په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقوقو یو بل بنسټ ویلي و چې د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د 150 افغان وګړو په ګډون 168 کسان په ایران کې اعدام شوي دي. ترکیه د سوریه د جګړې لخکېلو اړخونو غوښتي دي چې په خپلو کې خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان نن په انقره کې لخپل ایرانی سیال عباس عراقچی سره ګډې خبرې غونډې ته وویل. وروستیو پرمختګونو وښوده چې د سوریه حکومت باید لخپلو خلکو او وسلوالو مخالفینو سره موافقې ته ورسیږي. هغه همداراز غوښتنه وکړه چې په استانه کې د روسیې، ایران او ترکیې د درې اړخیزو خبرو لړۍ بیا پیل شي. مسکو او تهران د سوریه په جګړه کې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي او انقره بیا د سوریه د ملي پاوز په نوم د هغې ډلې ملاتړ کوي چې بیلا بیلې وسلوالې ډلې پکې راټولې شوې دي. د دې مخکې رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی و چې ایران پلوي وسلوالې ډلې له عراق څخه سوریه ته ننوتې دي او د کلابندو دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره تیره شپه د سوریه شمال ته واستول شول. د سوریه د پاوز سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې ډلو کې 8 شعبي د عراق کتایب حزب الله او د فاطمیون لخر شامل دی. د پداسیال کې د چې سنی وسلوالو د جمعې پورز د سوریه په حلب کار خار کې پر پراخو سیمو ولکټینګ کړه. د ګورجستان ولسمشر د اپوزیسیون د څو مشرانو ترنیول کې دوه وروسته ویل دي چې هواد د پاتسون په حال کې دی. سالومی زورا بشویلی چې په خپل هم د حکومت پر ضد د اعتراضونو ملاتړ کوي د څرګندونه له فرانس انټر رسنۍ سره په مرکه کې کړې دي. د پداسیال کې د چې پولیسو په پلازمینه تبلیسی کې د څلرمې پرله پسې شپې په مخه د خلکو مظاهره دیت پرک کړې. د اعتراضونو د حکومت د هغه پلان پر ضد پیل شوی دی چې غواړي تر 2028 کال پورې په اروپای ټولنه کې د ګرجستان د غړیتو پلان وسنډوي. د راپورونو له مخې پولیسو تر اوسه لږ تر لږه 200 کسان نیولی دي، خو د تیر شپې د نیول شویو کسانو شمیر نه دی معلوم. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کوم عمره لوبډله او بخېدې افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله د آسیایي جام سیالیو په لړۍ کې خپله دریمه مسابقه سبا د نیپال په وړاندې کوي. افغانستان تیره جمعه د دې مسابقو په لړۍ کې خپله لومړۍ لوبه بنگلاديش ته او پرونې د سریلانکا پر وړاندې خپله دوهمه لوبه وبایلله. افغانستان په بی ګروپ کې له بنگلاديش، سریلانکا او نیپال سره یو ځای دی. په ای ګروپ کې د پاکستان، متحده عربي اماراتو، هند او جاپان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې برخه لري. د متحده عربي اماراتو په کوربتو په دې مسابقو کې 8 ټیمونه شامل دي او دا لوبلړۍ تیره جمعه پیل شوه چې په پایلو به د لیندۍ یا قوس پر 13 وي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونو کې به واوري چې په بدخشان ولایت کې 130 تنه بزګران د کوکنارو د کرلو په تور نیول شوی دي.
دوی ځکه نیول شوي چې له عوامرو یې سرغړونه کړې او د کوکنارو پر کښت اقدام کړی او بل فعل د همغو کروندو او ځمکو سره نیول شوي.
په کورمه کې د شیا او سنی جنګیالیو ترمنځ پر اوربان موافقه شوي او په سوریه کې د افغانانو په ګډون د وسلوالو د جګړې په اړه یو شمیر کسانو اندېښنه ښودلې. په یو بل راپور کې به واورئ چې یو شمیر انځورګران وایي اوس یې هنري کارونه بازار نه لري.
کله شو کولای پر تابلو تصویر وکړو، خو کولای شو د طبیعت هر ډول مناظر وکړو، ولې له بده مرغه د پلور د ځای نشتون د ستونزو سره مخامخ کړي.
نور مطالب هم لرو او په 15 دقیقې بحث کې به د طالبانو له حکومت سره د سیمې د هیوادونو د اړیکو د تعامل څرنګوالی وڅېړو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت په تور یو 13 کسان نیول شوي او محکمې ته معرفي شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي چې د بزګران د کوکنارو د کښت پر مهال نیول شوي، خو نوموړی ادعا کوي چې لمخ کې پرې د بدیل کښت لپاره د نورو کرنیزو محصولاتو تخمونه هم ویشل شوي وو. د موضوع جزئیات د فیروزه عزیزی په راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت په یو عملی اقدام کې د ځل د بدخشان ولایت له بیلابیلو ولسوالیو تر یو 13 زیات بزګران نیولی دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا شمېر بزګران د کوکنارو د کښت په تور د په خبره په بیل فیله توګه نیولی دي.
مواد مخدر دوی ځکه نیول شوي چې له عوامرو یې سرغړونه کړې او د نشه یي توکو یعنې کوکنارو پر کښت اقدام کړی او بل فعلی د همغو کروندو او ځمکو سره نیول شوي. دوی د همدې مرکزي ولسوالیو لکه اورګو، یفتل، کشم او بهارک او ځینو نورو ځایونو دي او محکمې ته ورپېژندل شوي دي.
خو د نیول شویو بزګرانو ځینې خپلوان بیا وایي دوی له مجبوریت او اقتصادي ستونزو او بدیل کښت نه لرلو له امله د کوکنارو کښت ته اړ شوي. د یفتل ولسوالۍ وسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل په راپور کې نوم خبر سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل.
وکسانی واز د یفتل د ومناهې له ګورګشان سیمې نیولې چې ټولې بزګران دی او مرکز ته انتقال کړي. مخکې جمهوریت نظام کې اکثر خلک او ځوانانو کار او دندې درلودې، اوس ټول خلک بیکار او اقتصادي ستونزې لري، مجبور دي او د دې توکو کښتې مخه کړي. دوی خو به طرف او عام بزګران دي، باید د نیولو پر ځای ورته په هواي ورکړل شي، د کار زمينه ورته برابره یا هم د نورو کرنیزو محصولاتو ته کښت بدیل ورکړل شي.
د بدخشان ولایت زینو نورو طالب چارواکو د بختر خبری آژانس په ګډون زینو نورو رسنیو کې نیول سوي بزګران دي افتل پاین، بهارک، درایم او جرم ولسوالۍ اوسیدونکي بللې دي. د درایم ولسوالۍ یو بزګر عبدالرحمن بیا وایي سکالی په شل جری بزمکه کې کوکنار کړلی، خدای هم دلیل بد اقتصادي وضعیت بولی.
این سال بیس زمینه کدام دیگه هم میکارم دیگه کار غریبی است، هیچ چیزی دیگه.
شش کال می شل جری بزمکه کې کوکنار کړلی او نور به هم وکرم. کاروبار نسته، یو کوټه ماشمان درم، نو څنګه وکړم؟ دا غوی خواړه څنګه پیدا کړم؟ تیر کال یې ټول را چپکل، خو یو څه تاریخ متره ټول کړل. د یو پاو تریاکو پیسې زما لپاره د سل منه غنمو پیسې پوره کوي، له بل چا مې ځمکه اخیستې او کوکنار پکې کرم.
دا بزګران او خپلوانې داسې وخت د بدیل کښت نشتون ادعا کوي چې بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي له دې وړاندې په دغه ولایت کې په ټولو بزګرانو هینګ، غنم او د ځینو نورو غلو او کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UNODC د لندۍ په اتمه خپور کړي راپور کې ویلي افغانستان کې د تریاکو تولید په 2040 کال کې د تیر کال په پرتله 10% زیات شوی دی. د UNODC په ټکو د طالبانو د مشر د بندي سربیره افغانستان کې سږ کال 433 ټنه اپین تولید شوی دی. راپور کې راغلی پروس کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا 440 امریکایي ډالر و، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا 240 امریکایي ډالر ته پورته شوی، چې له همدې عمله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 260 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي، خو طالبانو د یو ان او ډی سی د راپور موندنې رد کړي وي. وړاندې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې ویلي سکل د کوکنارو د کښت جغرافیایي مرکز له هلمند د بدخشان ولایت ته انتقال شوی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په حواله ویلي په 2040 کال کې د افغانستان له نیمایي زیات 950 کوکنار په شمال ختیځو سیمو په ځانګړې توګه په بدخشان کې کرل شوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په 2020 کال کې په یو فرمان کې په افغانستان کې د نشه یي توکو پر کرلو، قاچاق او خرڅلاو بندیز ولګاوه. د دغه فرمان په صادرېدو طالبانو په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښت لمنځه وړلو عملیات وکړل، چې په بدخشان ولایت کې په غبرګون کې اعتراضونه هم وسول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې په ډزو کې یو شمېر کسان ووژل شول او یو شمېر هم ټپیان شول، چې د ارقامو په اړه بېلابېل معلومات وړاندې شوي وو، خو د طالبانو حکومت هغه مهال نه و تایید کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د سوریې جګړې ته یو ځل بیا د فاطمیون لخکر چې له افغان شیعاګانو جوړ دی استول شوی دی. یو شمیر شیعه دینی عالمان د سوریې په جګړه کې د افغانانو ګډون ته په ښه نظر نه ګوري او وایي افغانان باید په بهرنیو فرقه یي شخړو کې ښکیل نه وي. په دې اړه سفیولا ستانکزی دا راپور برابر کړی.
په سوریه کې د بشار اسد رژیم د مخالفو اورپکو له پرمختګ سره له افغانانو جوړه د فاطمیون په شمول د ایران ځینې ملاتړي ملیشه ډلې د سوریې د دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ورتانګلي. د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې قدس تر نظر لاندې د فاطمیون په ډله کې اکثر ایرانی میشتي افغان کډوال جنګیږي. تازه د سوریې د رژیم مخالفې ډلې په چټکۍ د پرمختګ په حال کې دي او د سوریې دویم لوی ښار حلب ډېرې برخې نیولې. دې چارې سوریه د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشو ته اړمنه کړې. رویټرز آژانس د سوریې دوو پوځي چارواکو تایید کړي چې دا تازه دمي جنگیالي د سوریې د دولتي عسکرو د ملاتړ لپاره په شمالي جبهو کې د جنگ اول خط ته استول شوی. د سوریې تازه نخټو ته د فاطمیون ډلې په چوکاټ کې د اکثرو افغان ملیشو استولو ګڼ عکس العملونه پارولي. یو افغان شیعه دینی عالم آیت الله رحیمی سیغانی بامیانی د ایران په دې کار کلکې نیوکې کړي او افغان ځوانان یې هڅولي چې د سوریې جګړې ته ورنشي.
تر سوریه نه موضوع اسلام است، نه موضوع کفر.
سوریه نه د اسلام موضوع ده، نه د کفر. شران تاسو ته جایز نه ده شاید ځان چمتو کړئ او سوریه ته د جهاد لپاره ولاړ شئ. آیا موږ چې نور مو د ځوانانو له اعتقاد، ایمان، سادگی او کډوالتوب استفاده کړي او فاطمیون او زینبیون ډلې جوړې کړي هیر مکل چې 15,000 د ځوانانو مو په سوریه کې تر خاورو لاندې شول؟
فاطمیون ډلې ته نږدې سرچینو بیا تر 1490 کال د خپل وژل شو جنگلو شمیر 2000 او د ټپیانو 8000 یاد کړي. یو وخت د داعش سره د جګړې په اوج کې د فاطمیون ډلې شمیر تر 30,000 کسانو اټکل کېده. فاطمیون ډلې چې د ایران لملاتړ برخمنه ده په 2014 کال کې یو وار بیا منسجمه شوه او د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې په ګټه په سوریه، یمن او ځینو نورو سیمو کې نیابتي جګړې مخته وړي. فاطمیون لخکر له شیعه مقدساتو د دفاع او په سوریه کې د زینب د حرم د دفاع په شعار سره جوړه شوې. خو د راپورونو له مخې په ایران کې میشت ګڼ افغان کډوال د پیسو او یا د ایران د دایمي استوګنې د ترلاسه کولو لپاره له دې ډلې سره یو ځای شوي دي.
د سوریه په جګړه کې د فاطمیون لخکر په لیکو کې د پیران کې د ډیرا افغان کډوالو د ګډون په اړه راپور مو اوریده. د خیبر پښتونخوا د کرمې ایجنسی چارواکي او سیمایز مشران وایي چې هلته د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ مکمل اوربند ټینګ شوی او دواړو غاړو خپل سنگرونه امنیتي ځواکونو ته سپارلی دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره مې د ازادي رادیو د مشال څنګ له اډیټر داوود خټک سره خبرې وکړې.
پس له نږدې دوه اونیو چې الته یو جنگ روانو او پاغي کې یعنی لدوارو غاو غواړو کاغه سنیانو شیګانو په یعنی په لزګونو کسان پکې وژل شول چې خزی او مشومان پکې شامل پرون داسې شوی دی چې الته اوربند شوی دی او د دوارو غاړو کسان چې کم په خپل مورچو کې ناستو نو اغل اغزیا راکوس شوی دی مورچې خالی کړی دی او الته وسته پاکستان امنیتی ځواکونه ورغلی دي. تر دا دمو پورې تازه اطلاعات دا دي چې کوم نوې جګړه نه ده شوې ډزې نه دي شوې که څه هم تر اوسه پورې سرکونه چې دي هغه لا هم خلاصي ته لا انتظار کیږي چې دا آزاد شي.
ډېر خلک به له خپلو کورونو مینو بې ځایه شوي وي هغو بیرته ستانه شوي یا په اوربند کې د دې اټکل شوی چې څه به کیږي؟
اوربن تر اوسه پورې خدا چې کوم د پاکستان حکومت او پوز په یعنی سمدستي چې کوم کار کړی دی هغه داري چې ډزبندي وشي اوس کله چې ډزبندي وشي نو زه فکر کوم چې اوس به خلک واپس خپل کورونو ته راځي خو تر اوسه پورې کوم خلک چې بې کور شوي هغه تر اوسه پورې خپل کورونو ته نه راغلي ځکه چې اوربن شوی نه او ډز ډوز روانو په هغه ځای کې اوس به هغې ستانه کیږي او د دې نه پس به دا کینی پرون یوه جرګه هم شوې ده په کواټ کې او هلته د پښتونخوا ګورنر هم ورغلی او د پښتونخوا اعلی وزیر هم هلته ورغلی او په هغې جرګه کې هم دا خبرې شوې دي چې دلته څنګه وکړلی شي چې په مستقله توګه باندې دلته یو ډزبندي وشي نو دا به ټولې لارې چارې چې دي دا به اوس په دې کې لټوي چې دا خلک څنګه واپس راشي.
خټک صاحب، د دې جګړې هغه اصلي طبیعت اقتصادي ګټو منافعو یا د ځمکو پر سر اصلي جګړه ده او که طبیعت د سنی او شیعه جګړه ده؟
ګوره کورمه کې دواړه غاړي چې دي کاغه سنیان دي کاغه شیعهګان دي هغه دواړه پښتانه دي دواړه قبایل دي او په دې کې همیشه چې کله دا جګړه راوچتیږي نو دا د ځمکو په سر باندې راوچتیږي خو د دې ځمکو سره چې کله بیا مذهبي تاوتریخوالی هم میلاو شي لکه شیا او سنی او په پاکستان کې د شیا او سنی جګړه چې ده دا هغه د ضیاء الحق د دور نه روانه ده خاص کر په کورمه کې نو د دې سره چې کله مذهبي جذبات بیا ملاو شي د ځمکو د جګړې سره نو د اغینه بیا یو لوی جګړه جوړ شي ځکه چې د ځمکو جګړه همیشا یاد یو وړو کې قوم یاد یو وړې قبیلې تر منځ راشي خو چې کله ور سره د مذهب خبره ملاو شي نو بیا اغه لوی قبیلې هم پدې کې د مذهب په تور باندې را شامل شي او بیا خلک اغه کم تشدد هم چکی اغه د ځمکې په سر نه کوي بلکې اغه بیا د مذهب په نوم باندې کوي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه اډیټر داوود خټکو چې په کورمه کې د جګړو د پای ته رسیدو او اوربند په اړه جزئیات اورول.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ایران په یزد ولایت کې 19 سوداګریز مرکزونه د غیر قانوني کډوالو د ګمارنې په تور تړل شوې دي. د ایران دولتي خبري اژانس صدا او سیما د ښار د امنیتي پولیسو د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې په دې مرکزونو کې ګمارل شوی بهرانيانو په ایران کې د کار واستوګنې قانوني اسناد نه درلودل. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې واوري.
په ایران کې د افغان کډوالو پر ژوند او کار د سختو محدودیتونو په دوام د دې هواد د یزد ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی چې 19 سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو لامل تړلې دي. د صدا وسیما د خبري اژانس د راپور لمخې چې پرون یک شنبه د دسمبر اوله خبر کړی د یزد ولایت د امنیتي پولیسو او د عامه ځایونو د نظارت رئیس علي اکبر تبایی ویلی چې دا مرکزونه له غوروسته وتړل شول چې حالت د اوسېدو او کار قانوني اسناد نه لرونکي بهرانيان په کار ګمارل شوی وو. په ایران کې هغو کسانو ته چې قانوني اسناد و نه لري غیر مجاز بهراني وګړي ویل کیږي. یو شمیر افغان کډوال وایي چې دوی په کار کې د پولیسو لخوا نیول کیږي او د اسنادو د ارزونې لپاره د اخراج مرکزونو ته وړل کیږي. سمیع الله چې د ایران د یزد اوسیدونکو دی ازادي راډیو ته وویل
په کار بوخت و چې ناببره پولیس راغلل او ټول یې ونیول وروسته یې اسناد وکتل هغه یې چې اسناد لرل پرې شول خو هغه کسان یې له ځان سره بوتلل چې اسناد یې نه درلودل. وضعیت خراب دی او هر ورځ محدودیتونه زیاتیږي.
محمد رفیع چې د ایران د تالون ولسوالۍ اوسیدونکی دی وایي
جامع اخراج شدیم جای کار
شپاوه ټول له کار ونیول او د اخراج مرکز ته بوتلل. زه او یو ملګری می د خوړو راوړلو لپاره وتلی وو. دلته وضعیت ډیر سخت دی، هر ورځ نیونی روان دي. زموږ کارځای هم وتاړه ځکه افغانان یې استخدام کړي وو. اوس بیکاره یم او افغانانو ته پیران کې کار پیدا کول ډیر سخت سوی. د ضمانت په بدل کې هم کار نه ورکول کیږي.
پورسته یو میاشتو کې د ایران حکومت د افغان کډوالو لپاره د کار او ژوند شرایط ډیر سخت کړی دي، چې په پایله کې ګڼ شمېر کډوال نیول شوی او له ایران څخه ایستل شوی دي. تر دې مخکې د میزان په میاشت کې په لرستان، تهران، کرمانشاه او تبریز ولایتونو کې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو، د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع شوی وو. همدارنګه د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې ویلي وو چې که څوک غیر قانوني کارګر وګماري، هر ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان، چې نږدې $40 کېږي، جریمه کېږي. افغان کډوال وایي چې د ایران پولیس اکثره غیر قانوني افغان کډوال سمدستي نیسي، کمپونو ته یې لیږي او وروسته یې له یاد هیواده باسي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې هر ورځ نږدې 1000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستول کیږي. ایرانی چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خځو د حقونو د فعال مدنيجي صدیقي د ادعا چې ګنې د طالبانو په زندان کې جنسي تیري پرېښوي د یو شمیر فعالانو او معترضو خځو سخت خبرګونونه پرولې دي. نو موري له امو خصوصي ټلویزیون سره چې په بهر کې فعالیت کوي په مرکه کې ویلي چې د شپږو میاشتو بند په موده کې دوه ځلې د طالبانو لخوا د لای جنسي تیري پرېښوي دي.
د طالبانو په زندان کې د شپږو میاشتو بند تیرولو وروسته د معترضې ښځې منیژه صدیقي ادعا چې په زندان کې پرې ډله ییز جنسي تیری شوی، د افغان ښځو سخت غبرګونونه راپارولې دي. له هغه وروسته چې معترضې منیژه صدیقي له امو ټلویزیون سره چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي په یوه مرکه کې ویلي چې یو ځل د ملي امنیت په 30 ریاست کې او بل ځل د ترخی پله په زندان کې پرې د طالبانو له لوري جنسي تیری شوی، معترضې ښځې او د ښځو د حقونو فعالین دا پیښه ټکان ورکوونکې بولي. دوی وایي چې دا وضعیت د هغو جدي ستونزو ښکارندوی کوي چې افغان ښځې ورسره مخ دي، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي. د دې پیښې په تړاو په ټولنیزو رسنیو کې پراخ اعتراضونه شوي او د طالبانو د ځواب ویلو غوښتنه شوې ده. ازیتا نظیمی چې یوه خبریاله او د ښځو د حقونو فعاله ده، ازادي رادیو ته وویل
این مورد تازه نیست که زنان افغانستان در زندانهای طالبان شکنجه
و در عمره پیخنه ده چه در افغانستان قضی در طالبان و زندانونو که شکنجه کیگی او جنسی ازادیگی. پا افغانستان که ظلم و جنایت دوام لری، نریوال طولنه تل پا دیار خاموش پاتی شوی او در افغان خزو غگی ندهی او ریدلی. زمان گوختنه لنریوال طولنه او در بشری حقونو لسازمانونو داده چه در افغان خزو ترسنگ او دریگی
بیستن و صدای ما را انعکاس بتن به جهان و بفهمانن که همچون مشکلات در افغانستان هست.
رقیه سایی چه یو بلا معترضه ښځه ده او مخکې هم د طالبانو په زندانونو کې د بد چلند او جنسي آزار په اړه خبرې کړې وې، د منیژه صدیقي د ادعا په تړاو وویل
اظهارات اخیر بانو منیژه صدیقی تکان دهنده و وحشتناک بود.
د منیژه صدیقی وروستی څرګندونه واقعا تکان ورکوونکې او ویرونکې دي. سره له دې چې نور کسان هم مخکې د طالبانو د جنایتونو په اړه خبرې کړې وي، خو د طالبانو د فشار، کورنۍ او ټولنې له امله ډېری خلک چوپ پاتې کیږي. دا کوم چې منیژه اخیستای د ظلم پر وړاندې یو ستر مبارزه ده.
خیلی ها مکه بانو منیژه صدیقی برداشتن واقعا شجاعانه و قابل ستایش و تقدیر است و این خودش نوع مبارزه با ظلم و ستم است.
دا په داسې حال کې ده چې منیژه صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې څرګندونو وروسته ګواښونکي پیغامونه ورلېږل شوي. او هغه د فشار لاندې راوستل شوی ده، خو هغه دا پډاګ نه کړی شي څوک یې ګواهی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د زندان د شکنجو له امله یې جدي فزیکی ستونزې پیدا کړې دي. همدارنګه د هغې مور ته رواني ستونزې پیدا شوې او د هغې د پلار یو لاس فلج او له کاره لوېدلی. منیژاله نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبان ځواب ویلو ته اړ کړي او عدالت تامین کړي. منیژا صدیقی د تیر کال د میزان په 14مه د ملا هیبت الله خونزاده د عکس شکولو او له بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو او د طالبانو ضد جبهو سره د تړاو په تور شپږ میاشتې د طالبانو په بند کې وه. هغې د ښځو د بېلابېلو خوځښتونو په لاریونونو کې هم ګډون کړی و. ومو غوښتل چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو حکومت مخکې ورته ادعاوې رد کړې دي. له دې مخکې هم ځینو ښځو چې د طالبانو له زندانونو خوشې شوې وې ورته ادعاوې کړې وې. نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو د کنټرول لاندې زندانونو کې د ښځو او نجونو د جنسي تیری او آزار په اړه راپورونه ورکړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتا تا
یوشمیر افغان انزورګران وبخې. یوشمیر افغان انزورګران وایي چې د خپل دندو تر لاسه کولو وروسته اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون تر پلي کېدو وروسته مشتریان کم شوي دي. په دې قانون کې چې د روان کال په اگست میاشت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت لخوا تصویب شو، د ژوندیو موجوداتو د انزورونو خپرول او نشرول منی شوی دی.
د ځان په حق لب درته وایم، بیروزګار شپې او ورځې تیروم، خو په دې هیله یم چې خپل هنري هیلو او موخو ته بلاسرسای مومم.
دا یو هنرمند او انزورګر دی چې په کابل کې ژوند کوي. وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون له تطبیق وروسته بیکاره شوی دی. هغه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې آثار یې چې ډېر یې د ژوندیو موجوداتو انځورونه دي نور پیرودونکي نه لري.
د چارو نشتون پر انساني ژوند او اقتصاد ناوړه اغیز لري. همدې ته ویلای شو د تفاهم نشتون او د قیودات العام لوجه اغیزی موجود شرایط پر هنری چارو منفی اغیزه لرلی شي. هنری چارو د رکود په حالت کې دي، ولی اصلي عوامل څه دي؟ کنه شو کولای پر تابلو تصویر وکړو، خو کولای شو د طبیعت هر ډول مناظر وکړو، ولی له بده مرغه د مشتری او د پلور د ځای نشتون د ستونزو سره مخامخ کړیو. د ژوند ټول چارې یو د بل سره تړاو لري، که د هنر برخه ده او یا تجارت او داسې نور.
بل انزورګر چې په کابل کې ژوند کوي او هغه هم نه غواړي چې نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د هغه ټول زده کړې او هنري سابقه له منځه تللې او طالبانو یې د سترګو په وړاندې تابلوګانې شکولې دي.
خودم شاهدی صحنه بودم. دیو هنرمند په توګه په ګالری کې په هنري کارونو بوخت وم. مولیدل چې زما د سترګو په وړاندې زما تابلوګانی وشکولې، دا دیو هنرمند لپاره د مرګ په څیر ده. هنر بدل سو، هنري مشاغل لمنځه لاړل، د انسانانو د څیرو انځورونه او نور تصویرونه منځ ول، هنرمندان بیکاره سول. موږ له مرمرو څخه د کورونو د ښکلا لپاره وړې مجسمې جوړولې، ټولې مات کړې او موږ ووهلو، زموږ ګالری وتړله.
هغه دا هم وایي چې په افغانستان کې هنرمندانو ته هیڅ کار نشته او دا چې د خپل هنر زوال ګوري ډیر دردمنېږي او شوی چې د ژوند د دوام لپاره سخت فزیکی کارونه وکړي.
کارم راز استادم،
ما خپل دند له لاسه ورکړه. موږ نقاشان د همدې لارې عاید ترلاسه کاوه. د خلکو ډېرې غوښتنې د دوی د ملګرو کورنۍ یا خپل ځان د څیرو د انځورونو وې چې هغه هم منسول. موږ سختو فزیکی کارونو ته مخه کړه. اوس په افغانستان کې د هنرمندانو لپاره هیڅ کار نشته.
دا په داسې حال کې چې طالبانو حکومت د 2021 کال په اگست کې پر افغانستان له واکمنې دوه وروسته د ډېریو نورو محدودیتونو ترڅنګ په ډېرو هنرونو هم ستر محدودیتونه وضع کړل. له دغو محدودیتونو څخه یو هم د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د رسمولو او آن د هغوی د عکسونو خپرول یې هم منع کړل. د طالبانو حکومت د روان کال د اگست په میاشت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ چې د دې قانون د ولسمې مادې په دریم بند کې د ژوندیو موجوداتو د عکس اخیستو او خپرولو باندې پکې محدودیت لګول شوی دی.
د شپې 9 بجې او 13 دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري